د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د پاکستانی پوز د هغو اداو په اړه ورې چې وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال وژلې دي. دغه راز هم د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بنو او پېښور کې د خوراکي توکیو په ترلاسه کولو کې د ورپېښو ستونزو او د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو له لومړنیو پایلو سره په تړلو لانجو د امریکا او برتانیا د عکس العملونو په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د نورو دیارلسو وسلوالو د وجلو دعوه کوي. په پیښور کې یو تن د کانګو د ناروغۍ له وجې وجل شوی دی او وسلوالي ډلې حماس ویلي دي چې دوی په بیت المقدس او د اسرائیل په دوه نورو ښارونو ګڼ توغندي وشتلې دي. اوس ته خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال نور دیارلس مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې پرون پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو وو مرکزونه هم په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ځینې کسانو پریکړه کړې ده چې په خپله سیمه کې به هغه بهر ملکي خلک نه پرېږدي چې په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي. په دې اړه نن مشال ریډیو ته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسلامي غړي محمد نذیر ویل چې د شوال مشرانو په خپل جرګه کې پریکړه کړې چې کچا هم په شوال کې بهر ملکیان پریښودل نو د سیمې مشران به ورته سختې سزاګانې ورکړي.
شاول علاقے دا جرگا مرکا کری دو چمیس پخپلا علاقہ کے اگل خرب نپری دی چاہتے ملک خلافی یا چکی مدو کرا دی عوام خلافی دی گورنمنٹ نظر دا اپیل کا چی عوام دی بیس پل عوام دی پدا کے بچون دی بودا بون دی پدا کے جونون دی بلکل دا پدے بندے با مرے بند کو رشن دا ویر کو دگر خلق دا پرا میڈیکل ٹیمینا والا جی.
بلخوا تیر ورځ د شمالي وزیرستان په سیمه کرکنې کې دوه تنه وجل شوي دي. د سیمې خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان هغه مهال د پاکستان پوز لخوا وجل شوي چې دغه کسان په کرکنې سیمه کې د راشن اغیستو لپاره روان وو. پوز لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو شمیر 800 ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې عبدالقادر بلوچ ویلي دي حکومت رجسټرډ شوو کډوالو لپاره په کیمپونو کې د ټولو بنیادي ضرورتونو انتظامات کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو لپاره د نورو یو ارب روپو د مرستو ورکولو حکم ورکړی دی، خو د شمالي وزیرستان خلک وایي چې هیڅ سره د حکومت لخوا سمې مرستې نه کیږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پیښور کې یو تن د کانګو د ناروغۍ له وجې وجل شوی او وطن نور د دې ناروغۍ له وجې په روغتون کې داخل کړل شوی دی. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو ناروغۍ لپاره د ټاکل شوي ډلې غړي ډاکټر ولی الرحمن نن مشال لیډیو ته وویل چې په روغتون کې د داخل شوو ناروغانو درملنه روانه ده. کانګو ناروغي د سارو یا د نورو ځناورو نه انسان ته لګي. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د خوښې 3 میلیونه رایو بیا پلټنې وشي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 1900 محلونو د رایو بیا پلټنه کړې وه چې په دې کتنه کې د عبدالله عبدالله سارونکو برخه نه وه اخیستې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په ښه ډول د پلټنو هیله لري. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما اشرف غنی ته د جولای په 8 نیټه ټلیفون کړی و. د دې نور یو ورځ وړاندې ولسمشر اوباما د اشرف غنی مخالفه کاندید عبدالله عبدالله ته هم ټلیفون کړی و او د نتیجو د اعلانېدو وروسته د کامیابۍ د اعلان نه کولو خواست یې ورته کړی و. ابتدایي نتیجې ښیي چې اشرف غنی د خوښه 1 میلیون رایه سره مخکې دی، خو عبدالله عبدالله دا وایي چې په دې کې درغلی شوې ده. سپینې ماڼۍ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اوباما دواړو کاندیدانو ته د صبر او خاموشي اختیارولو او د ملي اتحاد د نه کمزوري کولو لپاره د حل روباسلو خواست کړی دی. د نېټو عمومي منشي ویلي دی افغانستان باید د ستمبر تر میاشتې امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې یې په دای هیواد کې بهر ملکي ځواکونه د روان کال وروسته هم پاتې شي. اندرس فوګراسموسن پرون په واشنگټن کې وروسته تر دې چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل دا خبره هم وکړه چې که چېرته امنیتي تړون د ستمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لوی دیسوال به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د ستمبر په لومړیو کې په برتانیا کې د نېټو د مشرانو غونډه جوړ شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په انډونیشیا کې نن خوښه 190 میلیونه خلک د نوي ولسمشر لپاره رای اچوي. دا رای د دوو کاندیدانو جوکو ویدودو چې د جاکارتا گورنر دی او د پخانی جنرال پرابوو سوپتینو لپاره اچول کیږي. د دې انتخاباتو په اړه ویل کیږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به مقابله ډیره سخته وي. سوسیلو یود هویونو چې دا وخت یې د ولسمشری دنده په ختمېدو ده د آئین تر مخه دو ځله د ولسمشری د دندې لرلو له وجې په دریم ځل ولسمشری لپاره نشي کاندید کېدلی. وسلوالی ډلې حماس ویلی دي چې دوی په بیت المقدس او د اسرائیل په دوه نورو ښارونو ګڼ شمېر توغندي ویشتلې دي. ازدین القسام بریګیډ ډلې ویلی دي چې د جولای په 8 نیټه یو توغندي د حیفا پر ضد سلوریه د بیت المقدس او سلوریه بیا د تل ابیب پر ضد ویشتلې دي. د هوایي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې اسرائیل د غزه پټۍ پر ضد په کاروایۍ کې لږ تر لږه 30 فلسطینیان ووژل. د اسرائیل پوځ وایي چې د اسرائیل لخوا د کاروایۍ وروسته د جولای په 8 د یهودانو په سیمه کې د یو سل او ډیر شوسیات توغندي وشتل شوې دي. اورسته خبر د لوبو پاړه. د فوټبال نړیوال جام لوبو په لومړي سیمه فائنل کې جرمني برازیل ته د یو په مقابله کې وو ګولونو سره ماتي ورکړه او داسې جرمني فائنل ته رسیدلې ده. نن به هم دویم سیمه فائنل د هالند او ارجنټینیا ترمنځ کیږي او بیا به بریا ترلاسه کوونکې لوبډله فائنل لوبه د جولای په 14 نیټه له جرمني سره کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوارو د وژلو ادعا کوي. د دې ایجنسۍ د شوال سیمې اوسیدونکي وایي قوم یې پریکړه کړې چې د وسلوالو نه د دوی د سیمې په پاکولو کې به د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره پوره پوره مرسته کوي.
بالکل نه څه پنډا واشي نه دولت څه استولای شي دغه میسپل کوم ټینګه کړی.
له شمالي وزیرستانه بنو ته کډه شوې مېرمنې بیا وایي ټوله ټوله ورځ پر حکومتي مرکزونو انتظار وباسي خو هیڅ مرسته ترلاسه نه کړي.
دا ټوله ورځ مشپدا هور مشلاره بارے ګرځي نه سکه ما داتا سره رکو رژه رژه هر باندې وډولې سکه مشته دا صفه خبره نه کوي. یا خلره شي ما او خلې یا خروشه چې ډیر کی.
په پیښور کې سندرغاړي وایي یو اس پی ګانو او میموري کارډونو د پښتو موسیقۍ مارکیټ خراب کړی چې له وجې راتلونکي اختر ته ښایي د پښتو سندرو یو ډیر محدود شمیر کیسټونه بازار ته راشي.
هیڅ ما ته ښکاري نه چې څوک البم کوي. مینوال ټول تپوس کوي چې یار اختر له به البم راځي. دوی ته دا پته خو نشته چې د البم خو دلته چې کوم دکاندارانو هغه ختم شوي دي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. رازو ولنی رپورٹ اوریدونکو د پاکستان پوځي مقامات وايي په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایي بریدونو کې لک تر لګه 14 کورنی او بهرني وسلوال وجلي او داغوي و مرکزونه هم لمنځه وړي دي. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر وايي چې په شمالي وزیرستان کې بعد ورستي کورنی او بهرني وسلوال وجلو پورې پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په رپورٹ کې.
د ډیورن کرخې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختريزو وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه پکې وسلوال ته د درنې مرګ ژوبل اړولو ادعا کوي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هوایي ځواک له شنبه پر ضد د شمالي وزیرستان په دیګان نیمه سیمه کې د سختريزو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لک تر لګه 14 کورنی او بهرني وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنۍ د هیواد د پوځي سرچینو په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغه بریدونو کې د وسلوالو مرکزونه هم لمنځه وړي. دي د پاکستان حکومت د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو اعلان وکړ چې دا لړۍ لا تر دې دوام روانه ده. پاکستانی حکومت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدلې او پاکستانی طالبانو په دې هېواد کې پر امنیتي ځواکونو او نورو دولتي او غیر دولتي تاسیساتو خونړي بریدونه وکړل. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط وویل چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په دیګان کې د وسلوالو پر مرکزونو شدیده بمباري کړې. دیګان د شمالي وزیرستان په شمال کې پرته سیمه ده چې د بهرنیو جنگیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کېږي او تر دې دمه ډېری بهرني وسلوال په همدې سیمه کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې باید وروستي کورنۍ او بهرني وسلوال تر وژلو پورې عملیات دوام ومومي. دی وایي زموږ ځواکونه په شمالي وزیرستان کې په چټکۍ پر مخ روان دي تر څو چې موږ دا فتنه په بشپړه توګه ختمه نه کړو تر هغې به دا پوځي عملیات دوام ومومي. موږ باید د ملک په ګوټ ګوټ کې په ترهګرو پسې شو او هغوی به له منځه یوسو. خواجه آصف زیاته کړه چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه 400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او همداراز شل پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د اړخیزو پوځي عملیاتو پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او په شمالي وزیرستان کې میشتې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه ترهګرې ډلې د جون په 8 نیټه د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په دې عملیاتو کې د 400 کورنۍ او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د ادعا پخلی نه دی کړی.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو 13 ورځ دوه تنه ځایي وګړي هغه وخت پر مارټر ګولو وویشتل او وی وجل کله چې دوی د راشن غستلو لپاره یوې نږدې سیمې ته پر لار وو. د پاکستان پوځ بیا دغه دوه کسانو د وژلو د خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو بیا وایي د دوی په سیمه کې هیڅ بهرني وسلوال نشته او نه به هم دوی ترهګرو ته اجازه ورکړي چې د دوی په سیمه کې پناه ځایونه ولري. د سیمینه پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سلورم پشپا د قطبی وزیرستان سیمه گڑیوم کلی شیخ مار و سدون کی دعا قبائلیون پیرامان و سید غلام د کرکنائی امنیتی فورس سرتیریو د مارٹر گن پغنڈوریو ووشتل ووجل. دا پیشا دشپی نحبا جی اغا وقت بخی تراغ للا چکلا وجلی قبائلیون سرا د زن و نورو ملگریو د رجیسٹریشن و رشن د پارا د کرکنائی پا سیمه کشی پیدل روان و چه د کرکنائی د پوځي مورچینا پوځي سرتیرو د مارټر ګن غونډوري ور باندې وورول چې په نتیجه کې یو شولي دوا سره کبلیون په غزا مړه او د سلورم په ورځ د دوی مړي د دوی کلی شخي مارتا ولج ډول ورسول شول. د دغه پېښو او په سیمه کې د کڑک جنو الاتو په وجا کبلیون ته ور پېښو مشکلات او حال د سیمه یو سدون کی سخی نورګل په دغه رنگ راکا وزیرستان شوال کا بائلون دوی پا خبرک شے غیر ملکیون لیا نور دا سے کسو نشتا دائی چکم رتلی شوی لیا حکومتا پا چار دی خو بیا هم پا دوی بند بمباری وشوا چپکشی شدزینا او بچون ووا جل شوال کورونا اسپتالونا اسکولونا یی کانٹ کا پر شوال. پا داغا اولی سرا دے شوال گربا سیم زنے کا بائلون پا دا رنگ جا گیجی
امونو ما زم دائی ایواری خی حکومت یایی چه زکا لام در کوا چه توستا لیمینا وکے ابل اترا پا دا بمبار
پاکستان بچیونی پاکستان میش پارا نمونا منی میش دا قبائل دشمن تم دا وسطی جب کیم طرف دشمن تم میش تو تی ہوں میزو این شلا برابر به دفتر اجا پجا ویلوری میزه ده سره بادی نگی بمباره ده نربنده کو ویژنیم ده هنه
یو بلک بایدی ویایی چه در شوال کا بایدانو تینگا کریه دا چه پخپلا خورک شبا پردی نپریش دو او چاها چه ده دغه تینگ نصر وغاڑا وان کم با آغا تا سخت سزاور کوی
نمه که زمان ده میش سی خلاص لکه دا کونه سرکڑه ده بخاری خاد لپرا چه چکر ننه بوسی و چکر ملا ورکو چکر امداد وک ملا ویسوی نیوی پا کم واتی نیوی ده میشه کم پا خار تینگا دلکل یه نسک پندواشی نه دولتا چک استوالایشی ده میش پل کم تینگا کریه
ده مشال ریجو پا تماس پا کمی اسمبلی کشه ده کتبی وزیرستان و ماینده محمد نظیر پا دابا ریکشه پا دارانگ و جاغ
جرگا مارا کا کری دو چمیس پخپلا علاقہ کے اغم خرب نبری دی چاہتے ملک خلافی یا چکی مدو کرا دے عوام خلافی دے گورنمنٹ نظر دا اپیل کا دا ریکویسٹ کا خاصوصا دے آرمی نا کا چھ عوام دی میس پلا عوام دی پدا کے بچون دی بودا بون دی پدا کے جونون دی بلکل دا پدے بندے بمارے باند کو وہ دے رجی مبارک کا نیاز ہے دو ایدر کے خالتے سر دا ہمدرگی وکو رشن دا ویر کو وہ ایدر کے خالتے دا پرا میڈیکل ٹیمینا والا جی
دے سوال کا بالیانو دا ہم وویل چنو خو ٹول کا بالیون طالبون دی اونا ٹول طالبون کا بالیون دی زکا حکومت تا ہم پچار دا چپسی خو رات کشے فرق کاوی سلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د شمالي وزیرستان بنو ته کډه شوې میرمنې وایي چې ټوله ټوله ورځ د خوراکي توکیو حکومتي مرستو اخیستلو ته انتظار باسي او دا چې له سخت مشکل سره مخامخ دي. له دې میرمنو څخه ډېرې چې د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري شکایت کوي چې تر دې دمه ورسره حکومت مالی مرستې هم نه دي کړې. په دې اړه نور د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو
د شمالی وزیرستان بے کورشو کډوالو میرمنې وای روزانه په سلګونه میرمنې په هر یو راشن پاینټ ټوله ورځ په سخت مر کې تیر کړی خو دوی لا نقد پیسې لا هم نه دی ورکړل شوی. دوی وای ډېرې داسې میرمنې دي چې خاون یا لوی ماشومان نه لري او د مرستو اخیستلو په وخت یو بل ځای ته لیږي خو ورته هیڅ نه ملاویږي. د شمالی وزیرستان یوه میرمن چې راشن سانټر باندې ټوله ورځ د راشن اخیستلو لپاره تیره کړې او لا هم په انتظار کې ولاړه وه مشال ریډیو ته د خپل مشکل په اړه وایي یوا بلا میرمن وای ټوله ورځ پنمر کې ور باندې تیر کړی خو ورته سپینا خبره نه کوي چې یا خو انتظار وکړی او یا په مخه ځی. دی وای د مجبورۍ د لاسه راشن اخلي چې د ډېرو زنانو په کورونو کې سړی یا لوی ماشومان هم نشته.
د ټوله ورځ مشپدا خور مشه لارې بارې ګرځي نه سکه ما داتا سره رکو رې ژې رې ژېر باندې وړولې تکلیفینه تکلیفینه دي سبونه وتلې په خور مشه نوستي کله مې وځي ته سکه لږی سکه مې بل ځي ته لږی سکه مشته د صفا خبرانو کو چې یا خو لرې شي ما خولې یا خو روشه چې دیر کی مړرو والا زیارو والا دا خبره وې تا کو چا زمن نشته چا مینه نشته سکه په ما خطلې دي سکه په بل ما خطلې دي دا پتا نه لګی چې سکه چیرې چیرې دي.
پراشن پاین باندې یو دولتی چارواکی چې نقد پیسې یې پکړوالو ویشلې دا نام نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وی خپلو افسرانو ورته ویلي چې زنانه او ته پیسې م ورکوي کس هم د غلطا زنانه او خپل رجستریشن کاغذونه په لاسونو کې نیولې وی او دا د پوینا متبادل یې حمله نه دی خودلې.
سلرما پینځم ورځ کېږي چې کوم د مونږ مشر دی کنه چې دا پیسې مونږ ته راوړي او هغه مونږ ته د هدایت وکړو چې تاسو د زنانه سره سکار نشته زنانه ته پیمنت تاسو نه کوي که هغه نداره وي که بل بیواوي هغه ته مونږ د پیسې په بندیره باندې لګولې ده. هغه دی ویل چې مونږ به کمشنر صاحب سره ډیسکس کړی دا متبادل هغه کوو انتظام کوو.
دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سره د شمالي وزیرستان خبریالانو په غونډه کې گورنر ویلی وو چې د شمالي وزیرستان کډوالو زنانه به د مرستو اخیستلو لپاره په خپله انتظار نه کوي او د هغوی راشن به د دوی بچیانو یا خاوند ته میلاویږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاندې هیلې
تان دی هلی د مشال او نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا پیښور ته کډه شوې د شمالي وزیرستان خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې په یاد خار کې د ورته د اوسېدو او همدارس د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره یو لړ اسانتیاوي برابر کړي. د کډوال په انحال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو د زر تر زره پای ته رسولو غوښتونکي هم دي. تفصیل پیښور د غلام غوث پر رپورت کې.
تیر ورځ په حیات آباد کې د وزیرستان د کډوالو د رجسټریشن په ځای کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی تن مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د رجسټریشن ترڅنګ حکومت د خوراکي توکو د ویشلو ځای هم پرانیزي چې په سخته ګرمۍ کې د وزیرستان کډوال بنو ته د راشن ترلاسه کولو لپاره د تګ راتګ نه بچ شي.
ما نوم احتشام الدین دی، زه میران شان راغلم کړه دلته فیسون کې حیات آباد کې اوسېږو. دروځي میاشته کنه ګرمۍ د ډېر زیات خلکو د ډېر زیات تکلیف ته بار بار کڑاو گئی پکار دچ پیوزے دا کار ختم کی او دتا راشن پائن کولاو کی دبنو پشان دے زکچے تقریبا 30% متاسین پشاور تامرا غلی سیٹل کی دی گنا.
د شمالی وزیرستان نا یوبل بے کورشوی تن مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت د وزیرستان د کڈوالو لپارا کوم کیمپونا جوړوی پکار دا پہلا کیمپونو کی دہوی د استوگنی سم انتظامات اوکڑی شی.
زمانم شمس اکبر دے زما تعلق دی زرا کے کلی نہ دے گورنمنٹ تا پکار دے چ کوم دے کنا چ دا کم کیمپ ورتا جوڑ کڑے دے کیمپ تسوک نزی پکار دغه وی چې تا چې لکا څنګه په کشمیر کې فایبر گلاس ټینټونه جوړ کړی یا په کراچۍ کې دوله کا چې کما دې کنټینر دی چیر کنډیشن پکې لګي او په پینځه وینټه کې چې کما دې کنه د یو فیملی د پاره غټ کنټینر جوړیږي او دوی ته پکار دی چې د دوی د لاس نه اوزی نو دوی چې کما دې کنه یونایټیډ نیشن ته اپیل وکړي.
او د شمالي وزیرستان ځنې نور کډوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پکار ده په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات زر تر زره سرته ورسول شي.
مانک رحمان نام دے شمالی وزیرستان کے امزونی کوم سره تعلق لرم. حکومت نے مدام مطالبہ دا چې مونږ زر نظر کلی تلاڑ شي اپریشن زر نظر وکی مونږ تا تکلیف ته تک میار دوی کې دا علاقہ غا کی صفا کی باسو مونږ لاڑ شي.
کسه هم د وزیرستان کډوال وغوښتنه کوي چې زر ته زر دی د شمالی وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي، خو تر دې دمه دا لا معلومه نه ده چې په څومره موده کې به د شمالی وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي. د ګل پورز د پاکستان د پوز سرلخکر د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال ویلی وو چې د پاکستان حکومت به د شمالي وزیرستان د کډوالو سره هر ډول مرستې کوي او د ټولو مقامی او بهرني وسلوالو پټنځایونه ختموي او د ټول هیواد نه به ترهګر ختموي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه.
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې څوک هم د حال پوښتنه نه کوي. د چارو پوهان په عین حال کې وایي چې پر زیاده دی چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د شمالي وزیرستان له بې کوره شو خلکو سره مرستې وکړي. دوی د حکومت پر ضد احتجاجي سیاستونه پیل کړي دي. پر دې موضوع د انیسې اجمل دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پاکستان پوسټ مشر جنرال لاهل شریف د بنو او شمالي وزیرستان دورې کړي او ویلي دي چې بې کوره شو خلکو سره به مرستې کوي. بلخوا د پاکستان ځینې ګوندونو د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو حمایت هم کړی. د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د پوځي عملیاتو په ملاتړ کې لاریون وکړ. بلخوا د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د خوراکي توکو، صحت او یو شمېر نورو مسلو سره مخامخ دي او حکومت دوی اړخ ته سم پام نه کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د دین وړاندې طاهر القادری د انقلاب راوستل لپاره احتجاجونه کړي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د اګست په 14مه به سونامي مارچ کوي، خو د پاکستان د عام اولس او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د خلکو مشکلاتو لپاره څوک هم غږ نه پورته کوي. د سیاسي چارو کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د عمران خان، قادری او الطاف حسین لخوا د لاریونونو مقصد د ولس مسالې حل کول نه بلکې په موجوده حکومت باندې فشار اچول دي.
دو دا پیږي کې حکومت کمزور دی یا ډېر چیلنجز دی ورته، حکومت باندې نور پرشر واچو. نمبر ٹو دا اوس وار یوسلس جو ہے، پولیٹیکل فورس تو جیسے انڈیویجل کو اسٹرانگ نہ دے، مسلم لیگ نواز اسٹرانگ گروپ دے، اوور آل نورا گروپ جنگ حصو کی تھی، بڑے بڑے حصو کی تھی، دوست وارڈ یونائٹ کی لگ گیا تھی. زدا وائم کے دا نہ دا پرچار، عمران تھا خاص کر پرچار دے کے داخبل صوبے کے کم سے حکومت دے کم سے مسئلہ جو رہا تھا، حالت زیادہ ٹائم ورک کیا. اس عوام غریب کو برباد سلو، عوام کو جی لوڈ شیڈنگ دا، عوام کو برباد سلو.
دا سیاسی چارو یوبل کارپو ایمل خٹک وائی چپ موجودہ وقت کے دا پاکستان حالات دی جو گنے دی چی دا یو جمہوری حکومت پر ضد احتجاجی نوشی. د عمران خان، الطاف حسین او د قادری ګوندونه ډیر واړه دي او غواړي چې حکومت کې راشي.
د وزیر اعظم خوبونه ویني، څوک چې دینو د یو انقلاب لکه روحاني مشر خوب ویني لکه خمینی پشان، او د اوسه را دغې حرکتونه او خبرې اترې داسې دي چې ګنې دوی چې دینو ټول په خپل مقصد کې کامیاب شي.
منصور اکبر کندی بیا د عمران خان، قادری او د الطاف حسین د احتجاجونو په اړه وایي چې دی د خلکو پام د شمالي وزیرستان پر ځای خپل اړخ ته بوتلل غواړي.
زه دا وایم کې هغه دغه وخت کې دغه ګرمي کې درم برمضان کې دوره سټریټجی دا په چار د واړه کوم هغه آی ڈی پی سره ای.
امل خټک وایي چې د عمران خان، قادری او الطاف حسین ګوندونو لا پکار ده چې په احتجاجونو پیسې لګولو پر ځای دی د شمالي وزیرستان به کور شور سره مرستي وشي.
دا حالات ډېر سنگین حالات دي. یو طرف تک پاکستان فوج لگیا رہے دے طرح کے رو خلاف چی دینو جنگ اعلان کرے دے، اور بل طرف تک چی دینو لکنو خلق بے کو رشوی دی دا غی تا روٹے انتظام نشتا، غی دا رہائش انتظام نشتا، دا غی دا صحت انتظام نشتا. نو پکار دا رہے چی دا خلق چی مشران چی سمر پیسے پا دے لوی لو جلسو پا جلسونو بانے ہو پا دے کس ما پروگرامونو بانے خچ کئی نو چی دا رہے دے متاثرہ کم خلق کی دی دا غی دا خی خیزر دا پارا استعمال کی. بلے متاثفانہ سیاسی میدان گرم دے، اسے اچھی روبغاڑی لگیا جی دے بل را
یادونی ورده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ عملیاتو له وجې خوښه شپږنیم لکه خلک بے کوره شوي دي چې ډېر پکې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډېر سخت
راغلي تیر هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو، سپینې ماڼۍ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله ته خبرداری ورکړل چې قانون ومني او شخړو ته مخه نه کړي. دا خبرداری عبدالله عبدالله ته په یو ټلیفوني مکالمه کې له هغه وروسته ورکړل شو چې د پرون په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې ارګ د انتخاباتو کمیشن نو یو کاندید تقلبي رایې اعلان کړي چې په هیڅ ډول د تا د منلو نه دي او د ټیم د انتخاباتو ګټون کړي. په ورته وخت کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان کاندیدانو غوښتي چې د عراق له پیښو زده کړه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
سپین مانی وای ولسمشر بارک اوباما عبدالله عبدالله ته وویل د انتخاباتو له درغلیو د شکایت په خاطر هیڅ راز نشي توجیه کیدی چې تشدد ته مخه کړي او یا هغه څه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. د سپین مانی ویان جوش ارنست پرون په واشنگتن کې وویل اوباما عبدالله ته وویل دغه راز حرکت له افغانستان سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي مرستو په بیه تمامېدای شي. بل لورته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک خبرداری ورکړ چې د افغانستان مشان باید د عراق له پیښو زده کړي چې څرنګه ستونزې پکې پیدا شوې دي. ویلیام هیک پرون د هند سفر پر مهال خبریالانو ته وویل دا مهمه ده چې د افغانستان مشان په ګډه کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څو ساعته وروسته تر دې د خبري وکړي چې په کابل کې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ، خو د ابتدایي خبرې شوې نتیجې له مخې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یې نه مني اشرف غنی مخکې دی. ویلیام هیک وویل موږ انتظار یو څو ډاډه شو چې په منظم ډول اساسي قانون سره سم واک نوي افغان ولسمشر ته وسپارل شي. عبدالله عبدالله په کابل کې پرون د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وویل چې په څو ورځو کې به ستاسو حکومت اعلان شي.
مردم توقع دارن که ما حکومت خود هر چی زودتر اعلان.
خلک دا هیله لري چې موږ ژر تر ژره خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي دي چې هیڅ کاندید باید ورله مخه د بریالیتوب ادعا ونه کړي. بلور ته اشرف غنی احمدزی بیا پرون په کابل کې خبري غونډې ته د مروزی حکومت جوړېدل رد کړل.
ما یقین درم چې کار به انجام یک حکومت موازی.
زه باور لرم چې خبر به د یو موازی حکومت جوړېدو ته ونه رسیږي. مشکل د افغانستان حکومت ته مسؤل یو. افغانستان یو واحد او یو موټی هیواد دی او د افغانستان ټول خلک د یو دولت خوشتون کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وی اعلامیه کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي دي چې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي. سرګل اوروف له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله وغوښتل چې د وروستۍ نتیجې تر اعلان صبر وکړي او دا پکار ده چې نتیجه د اکثریت په خوښه وي. د فرانس پرس اژانس په باور انتخاباتي لانجې په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې دي چې له خشونت ډک اعتراضونه ونشي او په دغه هیواد کې د عراق په څیر ستونزې پیدا نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل عراق په وروستیو کلونو کې ونه توانېده چې یو پراخ حکومت ولري، نو هیله ده چې افغانستان د عراق له ناکامۍ زده کړي.
دا احمد شیبر له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال نور 14 وسلوال وژلي دي، خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شمالي وزیرستان د شوال سیمې ځینې کسانو پریکړه کړې ده چې په خپله سیمه کې باغه بهر ملکي خلک نه پرېږدي چې په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي. د دې دغه سې 13 ورځ د شمالي وزیرستان په سیمه کرکنې کې دوه تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا کسان هغه مهال د پاکستان پوځ لخوا وژل شوي چې دغه کسان په کرکنې سیمه کې د راشن اخیستلو لپاره روان وو. پوځ لپاره ډېر څه نه دي ویلي. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو شمېر 3 لک ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ د شمالي وزیرستان د بیکاره شو خلکو لپاره د نورو یو ارب روپو د مرستو ورکولو حکم ورکړی دی. په پیښور کې یو تن د کانګو د ناروغۍ له وجې وژل شوی او تن نور د دې ناروغۍ له وجې په روغتون کې داخل کړل شوی دی. په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کانګو ناروغۍ لپاره د ټاکل شوی ډلې غړي ډاکټر ولی الرحمن مشال ویډیو ته ویلي چې په روغتون کې د داخل شوی ناروغانو درملنه روانه ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو له موافقې سره سم ټاکل شوی ده چې د خوشه 3 میلیون رایو بیا پلټنې وشي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 1913 محلونو د رایو بیا پلټنه کړې وه. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو او د تورونو په ښه ډول د پلټنو هیله لري. په انډونیشیا کې نن خوشه 1.9 میلیونه خلک د نوي ولسمشر لپاره رای اچوي. دا رای د دوو کاندیدانو جوکو ویدیدو او د پرابو سوپینو لپاره اچول کیږي. او د فوټبال نړیوال جام لوبو په لومړي سیمی فائنل کې جرمني برازیل ته د یو په مقابله کې وو ګولونو سره ماتي ورکړې ده او داسې جرمني فائنل ته رسیدلې.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل نو اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ملک نه د ترهګرو مکمل خاتمه پورې بعد دوی تعقب کوو او حکومتي عملداري بهالۍ لپاره د بیکوره شوی خلکو قربانیان د ستاینې وړ دي او د مشکل په دې غړی کې با خپل قبایلی اورونه ایواز پرې نګدو. اداري لیکي چې ملک کې د تیری ویل سیزن زیات مودې نه روانه د ترهګرۍ خاتمه لپاره سیاسي او عسکري مشورولۍ د مذاکرات د لارې د مسله حل کولو پوره کوشش وکړو، خو بلخوا طالبانو د پاکستان آئین عدالتونه او پارلمان هر څه غیر اسلامي ګرځول او ریاست په ضد یې د جهاد په نوم د ترهګرۍ پیښې کولې. نو ریاستي عملداري قائم ساتلو لپاره حکومت سره د فوزي اپریشن نه علاوه بل کومه لار نه و پاتې او دغه وجه دا چې د تیرې میاشتې 15 نیټې نه اپریشن شروع کړی شو. ادارې په اخیره کې لیکي چې د فوز د مشر لخوا افسرانو او فوزیانو ته دا هدایت چې سیمې نه د ټول مقامي او غیر ملکی طالب وسلوالو او دوی د ټکانو په مکمله توګه خاتمه وکړي یقینا چې د اطمینان وړ دی، خو تر هغه د مکمل خاتمې لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو اوسیدونکو احساس محرومیانی ختم کړی شي او ورته لکه د ملک د نورو سیمو اوسیدونکو په شان د تعلیم، صحت او روزګار سهولیات ورکړی شي. اکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې پاکستان فوج د کمی بهادرۍ سره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد اپریشن شروع کړی دی، نو هغه د ستاینې وړ دی او تر اوسه چې کوم نتایج مخې ته را روان دي نو دې نه ښکاري چې دا اپریشن به ډېر زر مکمل شي او بې کوره شوي خلک به واپس خپلو کورونو ته لاړ شي. اداریه لیکي چې یقینا دا وخت د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د مشکل دور نه تیریږي، خو د ملک او قوم بهترۍ لپاره قبایلي ولس مخکې هم قربانیانې ورکړي دي او اوس هم قرباني ورکوي. اداریه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې تر څو شمالي وزیرستان نه د طالب وسلوالو خاتمه نه وي کړی شوي تر هغې په ملک کې امن نشي قائمې دی، ځکه چې شمالي وزیرستان یوه داسې سیمه جوړه شوې وه چېرته چې به طالب وسلوال ګروپونه په ازادۍ سره ګرځېدل او په ملک کې کېدونکو د ترهګرۍ ټولو پیښو کړۍ به شمالي وزیرستان ملاوی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي پاکستانی چارواکي د شمالي وزیرستان د کډوالو پر شمیره یو خلنه نه دي چې لوجې د هغو لپاره د مرستې د پروګرامونو په برابرولو کې ستونزې راولاړې دي شي. بلخوا برتانوي فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان د ولسمشرای نوماند عبدالله عبدالله او د هغو د پلویانو لخوا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو نه منل به د دغه هیواد سیاسي کړکېچ لا پسې زیات کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناور.
د ایران وسپانې په اداریه کې راغلی دی که څه هم پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د رامنځته کېدونکو بحران په اړه لوړاندې ویلي وو او همدارنګ دا یې هم ویلي وو چې د کډوالو لپاره یې د نوملیکنې یا رجستریشن مرکزونه جوړ کړي دي، خو د هر څه باوجود له شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو کره شمېره معلومه نه ده او په اړه یې مختلفې خبرې مخې ته راځي. د خالی پورزه وزیر اعظم نو شریف ته په وړاندې کړل شوی رپورت کې د رجستر شو کډوالو شمیر 15 لک او څه باندې 2 اویا زره چې په څه باندې 4 لک 40 زره کورنیو او مشتمل دی خودل شوی وو. البته چارواکو دا هم ویلي وو چې ځینې له شمالي وزیرستان راوتلي خلک رجستر شوی نه دی او کېدای شي دغه شمیره نور هم زیاته شي. په کومه ورځ چې وزیر اعظم ته دغه رپورت ورکړل شو هم په دغه ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویل چې یوازې خیبر پختونخوا ته له شمالي وزیرستان د راغلو کډوالو شمیر 9 لک رسیدلی دی. په هر حال دا خبره په ډاګه ده چې په دومره لوی شمیر کې راغلو د شمالي وزیرستان کډوالو ته د ډیرو مرستو اړتیا ده او د یادې صوبې چارواکي او ریاست د لاجستیکي او مالی ستونزو له وجې تر سخت فشار لاندې دي. بلخوا د فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی د افغانستان د ولسمشری نومان اشرف غنی احمدزی د لنجمنو انتخاباتو په دویم پړاو کې د ابتدایي نتایجو له مخې ل خپل سیال عبدالله عبدالله مخکې دی، خو عبدالله عبدالله دغه نتایج نه منی او وایي ل د سره دوکه شوی. د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن د شمیرو له مخې د ولسمشری د انتخاباتو په ابتدایي نتایجو کې ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال ډاکټر عبدالله د 3.15 رایو په مقابل کې د 6.4% رایو په اخیستو سره مخکې دی. د ولسمشری نتایجو تر اعلان وروسته سمدستي د عبدالله یو ویان د دې هیواد په یو ټلویزیون د دغه نتیجو د نه منلو اعلان وکړ او دای له درغلی ډکه وبالي. په مقاله کې راغلی دی د عبدالله او د هغه د پلویانو لخوا د دې کار سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات شوی. د عبدالله ملاتړی محمد محقق هم له یو ټی وی سره په خبرو کې د انتخاباتو د نتیجو د نه منلو خبره تکرار کړي او د لا نورو مظاهرو کولو اشاره یې ورکړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ویلی دی چې دا حتمی نتایج نه دي او د په خبره د شکایتونو د څېړلو وروسته امکانات شته چې کېدای شي د انتخاباتو نتیجې بدلی شي. همداراز د اروپای اتحادیې د انتخاباتو څارونکو او امریکایي سېنیټر کارل لیون هم په انتخاباتو کې د ممکنه شو درغلیو د پلټنو غږ کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اوریدونکو د ناتو عمومي منشي د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په واشنگتن کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان نوې منتخب ولسمشر باید د خپل کار په لومړیو څو اونیو کې له بهرنیو ځواکونو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته تیاریانې نیولې دي چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړیو اونۍ کې دغه مراسم ترسره شي. د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن خبرداري ورکړ چې کابل باید امنیتی تړون چې د بهرنیو ځواکونو برخلیک معلوموي د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک کړي. راسموسن وویل کچیرته دغه تړون د سپتمبر تر میاشتې لاسلیک نشي لویدیز متحدان بل جدي ستونزو سره مخامخ شي. د ناتو عمومي منشي د خبرې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته پرون وکړي. راسموسن همداراز وویل چې د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو ژور اندېښنه پیدا کړې ده. د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړه چې دغه ادعاو څېړنه د منلو وړ نتیجه ورکړي څو د افغانستان راتلونکی حکومت وتوانی شي چې د ناتو د مشرانو تر غونډې مخکې چې په سپتمبر کې جوړی شي امنیتی تړون لاسلیک کړي. راسموسن زیاته کړه که چېرته د دغه تړون برخلیک د ناتو تر غونډې معلوم نشي نو تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له جدي ستونزو سره مخامخ شي. راسموسن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نږدې 10,000 بهرنیو ځواکونو شتون ضروری دی څو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون وشي او ورته موافقتنامې د کابل او د ناتو د یو شمېر نورو غړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شي. د راسموسن په وینا دغه بهرني ځواکونه به بیا د څو کلونو په موده کې په تدریجي ډول افغانستان ووځي. د امریکا حکومت مخکې خبرداري ورکړې وو که چېرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون ونه شي خپل ټول عسکر به افغانستان وباسي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د ریاست موده تقریبا 3 اونۍ وروسته پای ته رسیږي د دغه امنیتی تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورلمخه ویلي دي که بریالي شي له واشنگتن سره به امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو یوروایشیا نومې مجلې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی د پاکستان پوز د طالبانو له حافظ ګل بهادر ډلې سره سره په یاد سیمه کې میشت ازبک وسلوال هم په نخښه کړی دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون پاچا اوري. د یوروایشیا مجلې د لیکنې په پیل کې راغلي د پاکستان امنیتی ځواکونو د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر دې دمه 391 مشکوک ترهګر وژلي او 16 پنازایونه ورته تباه کړي. دغه راز د عملیاتو پر مهال چې د 13 جون میاشت پر 15 نیټه پیل شول 19 پاکستانی امنیتی سرتیری هم وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پاکستانی پوز په دې عملیاتو کې تر ډیره د حافظ ګل بهادر ډله چې له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلواله ډله ده په نخښه شوې ده. د ډلې په 2008 کال کې د پاکستان له حکومت او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نوم د ازبک وسلوالو له ډلې سره معاهده کړې وه چې په دې وروستیو کې ماته کړه. لیکنه زیاتوي په شمالي وزیرستان کې میشت ازبک وسلوال وروسته تر هغه د پاکستانی پوز د عملیاتو ښکار شول چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې د 13 میاشت د برید پړه ومنله. په دغه حمله کې د 100 تنو ترهګرو په شمول ټول 33 کسان ووژل شول. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په یو بیان کې وویل چې د کراچۍ پر هوایي ډګر برید یې د پاکستانی حکومت لخوا د دې هیواد د عام وګړو د وژنو د غچ اغیستو لپاره وکړ. د دې ډلې مشر عثمان غازی په خپل دغه بیان کې ویلي هغه جهادي سرګرمۍ چې په افغانستان کې وارد مخه پیل شوې لړۍ باید د پاکستان خاورې ته وغځول شي. په لیکنه کې د کراچۍ پر هوایي ډګر شوي د وروستي برید په یادولو سره ویل شوي چې دا اول ځل نه و چې د پاکستان دننه په یو ترهګر برید کې د ازبک وسلوال لاس ولري. تر دې مخکې د پیښور پر باچا خان هوایي ډګر او د غراز په ډیر اسماعیل خان او بنو کې پر جیلونو شویو حملو کې هم ازبک وسلوال شامل ول. په لیکنه کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل دو وروسته د ازبک وسلوالو د بلوچستان ځینو سیمو ته د اوختو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. په لیکنه کې د نوید خالد په نوم د پاکستاني استخباراتو د چارواکي په حواله ویل شوی چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ یو د پام وړ شمېر وسلوال د بلوچستان ژوب او نورو شاوخوا سیمو ته تللي. د نوموړي په خبره د ازبک وسلوالو پاکستانی طالبانو ته ځانمرګي بریدګر هم ورکړي تر څو په دغه صوبه کې د خپلو هدفونو د پنخه کولو لپاره وکاروي. خو مجلې بیا د بلوچستان په حکومت کې د کورنیو او قبایلي چارو د سیکرتر اکبر حسین دورانی خبره راغستې چې ویلي دي زموږ ځواکونه بشپړ تیاری لري چې په سیمه کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. د لیکنې تر مخه د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلوال په داسې حال کې چې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له ویرې ښایي په یوه سیمه کې ډېر وخت ایسار پاتې نشي توانمندي لري چې له یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو ډلو او همداراز له القاعده سره اړیکې ټینګ وساتي او په ګډه غټ ترهګر بریدونه پلان او عملي کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پاکستانی ډان رسپانې د ولس ذمہواری تر سرخط لاندې د لیکوال خادم حسین مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې چې پکې په یو هیواد کې د ریاست او د وګړو ترمنځ پر تړون او دغه تړون د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو په هلو ځلو بحث شوی دی غټ کې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
خادم حسین لیکي د دستور بنیادی اصول څرګند دي. د ولس لخوا منتخب شوی حکومت به پالیسۍ جوړي، یو منتخب پارلمان به قوانین جوړي او عدلیه به د دغه قوانین وضاحت کوي. خادم حسین زیاتوي هغه وسلوال ډلې چې یا خو د یو بل پر ضد جګړه کوي او یا د نورو ریاستونو پر ضد د دستور له مخه د ولس او ریاست ترمنځ د عمراني معاهده نفي کوي. د مدني ټولنې ادارې په دې عمراني معاهده کې لویه برخه لري او باید مدني ټولنه د هر هغه عمل یا پریکړې مزاحمت وکړي کوم چې د دستور د بنیادونو پر ضد دي. په دې بنیاد د مدني ټولنې ذمہواري ده چې هغه سیمې په قومي بهیر کې د ورګډولو لپاره کار وکړي کوم چې بهر دي او د دغه شان یو بدلون لپاره یو ځای د پاکستان قبایلي سیمې دي. د قبایلي سیمو انتظامی، سیاسي او اقتصادي جوړښتونه ډېر زاړه دي او دغه سیمه د وسلوالو ډلو او په جرم کې د ککړو خلکو یو مرکز جوړ شوی دی. دا وسلوال پاکستانی او غیر پاکستانی دواړه دي. دوی د نورو فرقیزو وسلوالو ډلو او نړیوالو جهادي تنظیمونو سره اړیکې برابر کړې دي او د یوې درې اړخیزه ستراتیژۍ له لارې د ریاست عمراني معاهده د مینځه وړل غواړي. وړومبې د تشدد د لارې دوی د خلکو په زړونو کې یرا چی او اولس په دې اماده کوي چې د ریاست سره د دوی معاهده د باور وړ نه ده. دویم، د وسلوالو ډلو حکومتي نظام ګډوډ کړی دی. د حکومت د دیوالیه کولو لپاره ور باندې فشار ډېر کړی دی او هیواد د گاونډي هیوادونو او نړیوال ټولنې څخه بیل کړی دی او درې مدا چې تر سهاده په دې کې بریالي شوی دی چې د ټولنې د ځینې برخو نه نظریاتي، سیاسي او مالی مرسته ترلاسه کړي. خادم حسین لیکي د حکومت ذمہواري دادا چې د بهرنیو او کورنیو چارو او امنیت د پالیسۍ په اړه ټولې معاملې سنبال کړي او د هیواد د اوسیدونکو خیر ښېګړه په پام کې وساتي. کچری او ریاست د ځنی خود غرض عناصرو او نه اهلی لکبل خپل د ذمہواری سرته نه رسوي نو دا پخپلا د ریاست ناکامی ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په پاکستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر د یو کمیشن پر جوړولو سلا شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې مذهبي لږکیو استادو د دې اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په ترڅ کې به دوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې او د هغو حل لارې ولټول شي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې ورو.
وفاقی حکومت او مخالف ډلو پاکستان کې اوسیدونکو مختلف اقلیتونو د حقونو حفاظت او دوی سره تړلې مسلې هوارول لپاره د یو قومي کمیشن په جوړولو اتفاق کړی دی. اقلیتونو لپاره قومي کمیشن جوړولو په اړه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو نمائنده بهونداس مشال ریډیو ته وویل چې اقلیتونو ته پیښې مسلو او په دې ورستو کې سن صوبه کې د دوی د مذهبي ځایونو بې حرمتۍ له وجې او د سپریم کورټ د حکم په رڼا کې حکومت د دې کمیشن د جوړولو فیصله
کړی ده.
د اقلیتونو چې کمی مسلې دي په دې کمیشن کې به په هغه توجه ورکړی کیږي او اقلیتونو ته چې کمی مسلې دي نو زمونږ حکومت د هغه په هوارولو کې دلچسپي لري او وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې زمونږ مسلې هواري شي او د اپوزیشن مشر خورشید شاه هم دلچسپی لرله نو موږ په یو ځای د اقلیتونو مسلې هوارولو لپاره یو حکمت عملی جوړو.
په دې کمیشن کې به څلور مسلمانان، دوه عیسایان، دوه هندوان، یو پارسی او یو سیک مذهب سره تعلق لرونکي نمائنده شامل وي. د دې کمیشن مؤثره کردار په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د اقلیتونو نمائنده لال چند ملهی وای چې حکومت تر څو پورې د اقلیتونو مسلې خپل ترجیحاتو کې نه وي شامل کړي نو داسې کمیشن څه فائده نه لري.
داسې کمیشنونو په ماضي کې څه خاص کردار نه دی لوبولی، ځکه چې د قومي اسمبلی او د سینټ غوندې فورم کې د اقلیتونو معاملې او مسلې وخت په وخت مخې ته راځي، نو تر څو پورې چې صوبایي او وفاقي حکومتونو د اقلیتونو مسلې خپل ترجیحاتو کې نه راولي نو د داسې کمیشنونو به تر هغې پورې څه فائده نه وي.
هم په دې لړ کې ال پاکستان ماینورټی الائنس مشر شمون الفرد گل وای
د اقلیتونو چې کم سماجی تنظیمونه دي یا د هغې سیاسي خلک، ججان یا نورې ادارې چې د دې کمیشن په جوړولو کې ګډون وکړي چې د معیار په بنیاد فیصله وشي او که څه مسله یا سانحه په اقلیتونو راځي چې هغه هواره کړی شي. زه دا نه وایم چې ټولې مسلې به هوارې شي، خو چې دا کمیشن د هغې په هوارولو کې مددگار ثابت شي.
د یادونې وړ ده پخوانی چیف جسټس جسټس تصدق حسین جیلانی د پېښور د چرچ د پېښې زخمیانو ته امدادي رقم په وخت نه ورکولو د مقدمې په فیصله کې حکومت ته حکم ورکړی و چې د اقلیتونو حقونو او دې سره تړلي معاملو باندې دې یو کمیشن جوړ کړی شي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو پر مهال پر ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر ډیر بحثونه وشول چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. دا چې د افغانستان په څیر هیواد کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزې میډیا کارولو دغلته د یوې جمهوري ټولنې پر رامنځته کولو کې څومره رول لوبولی او یا نه دی لوبولی، پر دې موضوع زما همکار فرخندی اسد جوړ کړی دا رپورټ.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوران ګڼ شمېر افغانانو د ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک او ټویټر استعمال وکړ. زیاتره خلکو خپل د خوښي امیدوار لپاره ټولنیزې رسنۍ استعمال کړې. ډیرو افغانانو د دغې لپاره ویبپاڼې هم جوړې کړې دي چې په زرګونو خلکو خوښي کړي او دا شان پرې دوی خپل پیغام په اسانه په زرګونو په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته رسوي. په دغو کې اکثره د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی او د سختو کلمو استعمال هم کیږي. په کابل کې لیکوال او شاعر مجید کراروای ټولنیزو رسنیو خلک ته حالاتو خبر ساتلی دي.
ټویټر دی که فیسبوک دی، افرادو ته غږ ورکړی دی، شکایتونه دی یو بل ځای نه راځي په یو بل اړه باندې. هغه فیسبوک له لارې مقاماتو ته رسیږي، مقامات ورباندې اکشن اخلي. د ټاکنو په ورځ باندې د نظارت په برخه کې فیسبوک بالخصوص ډېر ښه کار وکړ، ځکه په فیسبوک باندې شمېرې شریکې کړی شوې او د هغه شمېرو له لارې خلکو د خپلو ولسوالیو نه د خپلو کلو نه شکایتونه راورسول. نو زما په نظر باندې خو هره وسیله بده هم کارېدای شي او ښه هم کارېدای شي.
په ننګرهار کې د مرام ریډیو مرستیال مدیر نوید شینوارې وایي اکثره په فیسبوک د بحثونو وروسته د خلکو ترمنځ جګړې هم شوی دی او دا هغه وجه وا چې په تیرو ورځو کې په افغانستان کې د فیسبوک ته بندولو خبرې هم وشوي. خو شنواره وایي ټولنیزو رسنیو خلک ته حالاتو خبر وساتل.
ډاکټر صاحب رغوانی احمد زیو، ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ په دې وروستیو کې یو څه خبرې داسې اوازې کېدلې چې یو څه جوړ جاړی روان دی. اول علت خو زه دا بولم که کېدی شي کوم جوړ جاړی شوی وای، د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی پلویانو به دا په هیڅ صورت کې نه وای قبول کړی، ځکه چې دوی د وینو په بدل کې رایه ورکړې ده. بله خبره دا وه ډاکټر صاحب عبدالله په دې اخره کې داسې خبرې وکړې چې هغه د انتخاباتو قانون ته درناوی ونه کړ. خلکو ډېر تضاد او ډېر قهر ورسره پیدا کړو. په همدې خاطر باندې په هره خبره کې به په ټوله دنیا کې دغه خبره که زه ووایم چې خبره ډېره زیاته مشهوره شوه چې یو نوم به یادوه چې پلانکه یې نه مني کنه.
بلخوا په کابل کې د بی بی سي پروډوسر محفوظ زبیدی وایي د افغانستان په ښاري سیمو کې زیاتره خلک د ټولنیزو رسنیو استعمال کوي او زیاتره په فیسبوک او ټویټر هغه افغانان فعال دي چې د دغه هیواد بهر ژوند کوي.
په افغانستان کې ډېر لږ کسان دي چې دلته د فیسبوک او ټویټر استعمالوي. بیا هم دا مثبت برخې ډېر دي. په افغانستان کې دا ځینې کسان پولیټیکل
اصل کسان چې دي یعنی دنه مغرس کسان چې دي د فیسبوک د اسلارنا او د ټوټر د لارنا وړي چې ټول مقصد را ورسیږي. هغه کسان چې د دنه منفي شیونه پوسټ کوي په افغانستان کې اصل نه صدا د بهرني وادونه کوي.
په افغانستان کې سیرونکو وايي باید د اظهار په ازادۍ بندیز ونه لګول شي او خلک هم د دغه د استعمالولو پر وخت زغم او برداشت مظاهره وکړي او دغه د ټولنې د پرمختګ لپاره استعمال کړي. شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کار څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې ښه نمونه ده
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څه په شالو شمله پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
اوریدونکو د برتانیې د پارلمان د ودانۍ مخې ته به د مهاتما ګاندی مجسمه د هغه په احترام کې ښودل کیږي. مهاتما ګاندی د شلمې پیړۍ په سر کې په هندوستان کې د برتانیې د واکمنۍ پر خلاف او د هندوستان د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. په دې اړه نور معلومات د ملالای بشیر په دې رپورت کې ورو
د مهاتما ګاندی مجسمه به د برتانیې د پارلمان مخې ته ایښودل سي. دا خبره د برتانیې د مالیه وزیر جورج اوسبورن د خپل ټولنیز رسنۍ پاڼې لالاري وکړه. مهاتما ګاندی په هندستان کې د برتانیې د واکمنۍ په ختمولو کې ستره ونډه درلوده. اوسبورن د هندستان په نوې ډیلی کې د نارندرا مودي د نوې حکومت سره د لیدلو کتلو پر مهال د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي دي چې برتانیې به د مهاتما ګاندی په احترام کې د هغه مجسمه د پارلمان په څلور لارې کې کښېږدي. د فرانسې خبري اجانس وایي دا په دې معنی ده چې د هندستان د ملت د بابا مجسمه به د برتانیې د هغه وخت د جګړې د مهال د صدر اعظم وینسټن چرچل له مجسمې سره یو ځای ولاړوي. وینسټن چرچل یو وخت ویلی وو چې دای هله لري چې ګاندی به په ډیر روزو نیولو مرسي او هغه نیم لوڅ فقیر بللی وو. د پارلمان څلور لارې د وستمنستر مانی ته مخامخ ده. په دې مانی کې د برتانیې ولسی جرګه هم کیږي او د سیاستوالو او نورو تاریخي شخصیتونو مجسمې پکښې شودل سوي دي. د چرچل له مجسمې سره په دغه څلور لارې کې د ګاندی د یو بل سیاسي مخالف جان سمټس مجسمه هم ایښودل سوې ده. جان سمټس د شلمې پیړۍ په لومړي کلونو کې د جنوبي افریقا صدر اعظم وو. ګاندی لومړی ځل د مظلومو هندستانیانو د حقوقو لپاره هغه وخت مبارزه پیل کړه چې په جنوبي افریقا کې د وکالت په دنده بوخت وو. ګاندی په جنوبي افریقا کې د سمټس د حکومت لخوا بندي کړل شوی وو.
که پورتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو پښتانه هنرمندان وایي چې د انټرنیټ او یو ایس بی د استعمال له وجې خلک اوس په پیسو د سندرو کیسټونه او سیډي ګانې نه اخلي چې له وجې دوی په خبره د پښتو موسیقۍ مارکیټ تر ډیره خراب شوی دی. دوی زیاتوي له همدې وجې به د تیرو کلونو د اخترونو په پرتله راتلونکي واړه اختر ته کېدی شي د پښتو موسیقۍ کم شمیر البمونه بازار ته راشي. په دې اړه ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورت واوري. په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ مینوال هر وړوکی اختر ته د پښتو سندرو نو البمونو ترلاسه کولو ته سترګې په لار وي. په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړي وایي نږدې ده چې د آډیو البمونو جوړولو او مارکیټ ته د ورکولو لړۍ نوره وتړل شي. کرن خان چې اختر ته نوې البم جوړ کړي وای خای دای اخیرنی کیسټ وی ول دی ورستا با یوې وسندره تیارا او د انټرنیټ لارې لخلو مینوالو سره شریک کړي.
هیڅ ما تخکاری نه چې سو البم کوي غبل روز راز سره فراز ملاو شو هغه ته وی چې زما البم برازي او زما د یو البم چې او مینوال زموږ دومره دی ټول تاسو کې چې را اختر له البم راځي او سینوم دی او دا هغه دی ته دا پته غوښ دې چې د البم خو دلته چې کوم دکاندارانو هغه ختم شوی دی یا جو نور څه کارونه شروع کړی دي. بل لري ټیپ دا کیسټ چې د دې جدا کی کمپنۍ نه به هغه ختم شوی دی. ډیر زیات لوی نقصان دی ونرمن ته هم او بلکې دا هغه زمون اوریدون کی چاغه و دغه نت نلری ټی وی نلری بل سلار ورته نه داغه و ته دغه نه موسیقي د سندره څنګه راځي
یو بل پیجندل شوی په خبر میسته سندرغاړي سرفراز چې اختر ته البم تیار کړي وای یو ځای دکاندار ته په وړیا توګه د دې لپاره خپل نوې سندره ورکړي چې مارکیټ ته ورته و باسي
تقریباً
په پیښور کې د کیسټونو او سی ډی ګانو د تر ټولو غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک حاجی شاهد خان بیا وایي چې د یو ایس بی او انټرنیټ له لارې د موسیقۍ اورېدلو مخ په زیاتېدونکي رجحان دې مجبور کړی چې د کیسټونو خپرولو کاروبار پر ځای کوم بل کار ته لاس واچوي
زمون کاروبار له کوم نقصان ملاو شوی دی کنه او د موږ ریکارډ د یو ایس بی د وجه سره خپل موبایل کې موږ ریکارډ ولګي خپل کاروبار هم کوي اور کم وخت بسونو کې خلک تلو کنه یا خپل گاڑی کې سفر کولو تو هغه دا حساب و چې کیسټ یا سیډیز به اورېدو تو څنګه ټول بس یو ایس بی وي خو بس هغه د لس کیسټو دولس کیسټو کار وکړي پاکستان تاسو ته پته یې کنه چې نشته دومره قانون
دا چې په پیښور کې سندرغاړو د پښتو کیسټونو او سی ډی ګانو بازار د لمنځه تللو ستونزه څومره جدي نیولې او په اړه یې آیا دوی له حکومتي او یا هم غیر حکومتي ادارو سره خپل تحفظات شریک کړي او که څنګه سرفراز وایي یو څه کوشش یې کړی و خو د ده په خبره چې کارګر ثابت نه شو خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په صوبه کې له کلتور او موسیقي سره تړلي او کارونو د پرمخ بیولو لپاره هنرمندانو ته مناسب اسانتیاوي برابر کړي دوی همداراز د پښتو ژبې سندرغاړو ته توصیه کوي چې د خپل هنري کارونو د عصري کولو د خپل سیمې او نړۍ خلکو ته د رسولو په برخه کې پر نویو امکاناتو او لارو چارو غور وکړي
دا مشال ریډیو دا